مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم اجمل ان مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور، قدرمنو دوستانو ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی ویو. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډابنز د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې انتخاباتي کمیسیونونو ته وخت ورکړي څو خپلې چارې پر مخ یوسي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو له کمیسیون سره یو ځل بیا د خپلې همکارۍ پر ځنډولو ټینګار کړی دی. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کار ته وخت ورکړي. ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون یو وار بیا په ټلیفون خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د عراق په کړکیچ کې د مرستې په خاطر اقدامات کوي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو غوښتي پریکړه دي چې انتخاباتي کمیسیون خپل چارې پر مخ یوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډابنز د ولسمشرۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل څو پر هغه تعهد عمل وکړي چې د مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دا هم وویل چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو له پای ته رسیدو وروسته خوا په خوا کار وکړي. بلخوا د جمهور ریاست د دویم دور کاندید عبدالله عبدالله پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپله بې طرفي وساتي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې وروسته له دې د انتخاباتو کمیسیون کار غیر قانوني دی او دی به د کار نتایج ونه مني. وړاندې ملګرو ملتونو د رایو د شمیرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشینۍ وړ بللې وه، او له دواړو کاندیدانو یې غوښتي وو چې مسؤلانه عمل وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې دوی د کورنیو او بهرنیو څارونکو په وړاندې د رایو د شمیرلو بهیر ته دوام ورکوي او زر به یې قسمي نتایج اعلان کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرونی یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې. لارک څخه خبره شوې خبر پانه وایي چې دا خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ د جوزا د شپږشتمې نیټې د ټلیفوني خبرو اترو په تعقیب شوې دي، چې په هغه کې هم د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د افغانستان د همکارۍ غوښتنه شوې وه. د ولسمشر کرزی د ویاندوی دفتر وایي په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د هغه غوښتنې سره موافقه وښوده چې په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیات دغلته پرته له توپیره د ټولو سختریزو وسلوالو خلاف ترسره شي. ولسمشر کرزی همدارنګه پر پاکستاني لوري ټینګار وکړ چې د پوځي عملیاتو پر مهال باید د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر خبر پاڼه وایي دواړه لوري په دې سلا شول چې د افغانستان یو هیئت به د ولسمشر د یو لیک سره چې پکې به د افغان لوري ټول نظریات خوندي شوي په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او د راتلونکو پلانونو په جزئیاتو به له پاکستاني لوري سره وغږیږي. بلخوا پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې درویش نور وسلوال وژلي دي. په دغه سیمه کې لا هم د پوځ عملیات دوام لري څو سیمه له طالبانو او د هغو له بهرنیو ملاتړو پاک کړي. د پاکستان پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې هیلیکوپټرو د زار تاتنګي په نوم غره کې پر وسلوالو برید کړی، 15 وسلوالې وژلي او د هغو د اړیکو یو مرکزي ویجاړ کړی. په اعلامیه کې راغلي چې په یو جلا برید کې د پاکستاني ځواکونو د شمالي وزیرستان په مهم ښار میرانشاه ته نږدې اته ازبک یاخیان وژلي. رپورټونه وایي ازبک یاخیان د سړک غاړې ته د ماین په ایښودلو بوخت وو. د پاکستان پوځ همدارنګه ادعا کړې چې د جون له 15 نیټې څخه په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي، 200 مخالف وسلوال وژل شوي. اټکل کېږي چې سبا یو لک اوسیدونکي د تیرې میاشتې لومړیو بمباریو راهیسې له خپلې سیمې وتلي او زرګونه کورنۍ افغانستان ته هم اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد یې د عراق په کړکیچ کې د مرستې په خاطر اقدامات کوي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لخوا د عراق په لویدیځو او شمالي سیمو کې د نورو پرمختګونو رپوټونه ورکړل شول. ولسمشر باراک اوباما پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په بغداد کې د امریکا د سفارت شاوخوا جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او د عراقي ځواکونو د روزنې او د هغوی سره د همکارۍ په خاطر به د امریکایي پوځیانو یوه ډله هغه هیواد ته ولاړه شي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د اوکرين ولسمشر پټرو پورشنکو په خپل نوي ټیم کې د څو مهمو پوسټونو لپاره د کاندیدانو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړی دی. دغه هیواد پارلمان پرون د پورشنکو هغه کاندیدانو ته چې د بهرنیو چارو وزارت د مرکزي بانک مشري او لوی څارنوالۍ ته انتخاب شوي وو مثبت رایه ورکړي او هر یو کاندید د پارلمان د دوه په درېیم استازو رایې ترلاسه کړي. پاولو کلیمکن چې تر اوسه په جرمني کې د اوکرين سفیر وو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ومنل شو. والیریا هونتاری و د مرکزي بانک مشر او ویتالی ریما چې وسته صدر اعظم لومړی مرستیل دی د لوی څارنوال په توګه ټاکل شوی. په همدې حال کې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د نوو جګړو رپورټونه ورکړل شوي. دا جګړې د کراسنی لیمن ښار ته نږدې شوي وروسته له هغې کېږي چې د ولسمشر پورشنکو د خپل هیواد په ختیځ کې وړخیز زور بند اعلان کړی او د سولې د هغه پلان له مخې چې باید په دوو میاشتو کې جګړه ختمه ولسمشر روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ته د خوندي وتلو وړاندیز کړی دی. دا خبر خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. اساده رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د ولسمشر د څوکۍ کاندید عبدالله پرون له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د انتخاباتو په کړکیچ کې د خپل بې طرفي ثابت کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د عبدالله د وروستي درې سپاړه د افغانستان د سیاسي چارو له یوې څېړونکي شکري بارکسي سره مرکه هم لرو. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي جیمز ډابینز له هغه څرګندونو هم خبره وچی. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو یو وخت چې د انتخاباتي کمیسیونونو چارو ته د وخت او فرصت ورکړي. د مدني ټولنو د ځینو فعالانو هغه څرګندونې هم دراوړه وچی. د ولسمشرۍ له کاندیدانو غواړي چې له وخت څخه مخکې وړاندوینې او د زشتو الفاظو له کارولو ډډه وکړي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. افغانستان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې مو د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو په تازه حال خبرو او د هغه کډوالو حال هم درکو چې د دې عملیاتو له کبله د خوست ولایت ته اوښتي. یو کلی زرغونه ډرامه او د ځوانانو په اړه یو بحث هم مهم. تاسو زموږ غږ لاسته راډیو ناوړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله پرون په یو خبري غونډه کې ور بیا ټینګار وکړ چې دی به د انتخاباتي کمیسیونونو لخوا د رایو د شمیرلو نتایج ونه مني. نوموړي همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې موضوع کې دې خپله بې طرفي ثابت کړي. له کابل نه پرې د زموږ د همکار رپورټ هم
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم دور کاندید عبدالله سره لدی چې وای پر نړیواله ټولنې کوم شک نه لري خو لا غوی غوړي چې خپل بی طرفي دي ثابت کړي. خغلی عبدالله د پنځم به پورس کابل کې په یو خبری کانفرنس کې ویل نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو پر وړاندې مسولیت لري او باید د انتخاباتو په پروسه کې بی طرفه ووسی.
مغلا نړیوال ټولنې کومه بل توقع نه لرو. په دې قضیه کې د خپل کامل بې طرفي ثابت کړی. نړیواله ټولنه دې د افغانانو د همکارانو په توګه او د داسې کسانو په توګه چې د خپل خلکو په وړاندې ژمن دي او له ډیموکراتیکي پروسې ملاتړ کوي د هغوی بې طرفي د دې ایجاب کوي چې د داسې یو پراخ تقلب په برخه کې چې په ټول افغانستان کې شوی په داسې بې اعتنایي برخورد نه وای کړی.
عبدالله وایي انتخاباتي کمیسیونونو د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیولې نو ځکه یې کار ناقانونه دی او د کار پایلې هر څه چې وي دوی ته د منلو وړ نه دي. هغه وایي دغه پریکړه وروسته له هغه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د دوی غوښتنې ونه منلې. د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر جولحق امرخیل د دندې ځنډول په انتخاباتو کې د 2 میلیون کسانو د ګډون په اړه توضیحات ورکول او د انتخاباتو کمیسیون د نوو ګمارل شوو 15,000 کارکوونکو له دندې ګوښه کېدل د انتخاباتو د خپلوا کمیشن نه د عبدالله عبدالله غوښتنه وي. د انتخاباتو کمیشن د دغه غوښتنو په جواب کې ویلي و چې دواړو کاندیدانونو له کمیشن سره د انتخاباتو د پروسې په اړه یوه موافقه امضا کړې او باید دغه موافقه عملي کړي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور ویلي و چې کمیشن ته مهمه نه ده چې کوم کاندید ګټونکی او کوم بایلونکی دی، بلکې کمیشن ته دا مهمه ده چې پروسه کامیابه وي او حق حقدار ته ورسیږي. ښاغلی عبدالله د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه وویل هغه او ټیم یې هیڅکله له داسې کسانو سره چې د هغه په وینا د افغانستان د ملي وحدت پلوي نه دي ائتلافي حکومت نه جوړوي.
هیڅکله په هیڅ صورت په هیڅ شرط او هیڅ وخت د هغو کسانو سره چې د افغانستان راتلونکی په پام کې نه دی نیولی، د هغو کسانو سره چې د افغانانو وحدت یې په پام کې نه دی نیولی او یو مهندسي شوی او تاریخي تقریب یې کړی چې د ټولې نړۍ لپاره یو نمونه کېدای شي، په هیڅ شرط ائتلافي حکومت نه جوړوو.
عبدالله عبدالله په داسې حال کې په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په اړه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر ملي او نړیوالو څارونکو د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات د لومړي دور په پرتله شفاف بللي. ملګرو ملتونو هم د رای شمېرلو د درولو په اړه د عبدالله عبدالله غوښتنه د خواشنۍ وړ بللې وه او له دواړو کاندیدانو یې غوښتي وو چې مسؤلانه عمل دې وکړي او له داسې څرګندونو او کړنو دې ډډه وکړي چې حقوقي پروسه او سیاسي حل لارې زیانمنوي. په همدې حال کې نړیوالې ټولنې له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو د پایلو په اړه دې له وړاندوینو ډډه وکړي او انتظار دې وباسي چې کمیسیون د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو نهایي پایلې د سرطان په 1 نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي.
و موردل چې د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې غوښتي چې خپله بې طرفي دې ثابته کړي. نوموړي ټینګار کړی دی چې دی به د انتخاباتو د رایو د شمیرلو نتایج ونه مني. عبدالله عبدالله هغه کاندید دی چې د ولسمشرۍ په لومړي پړاو کې تر نورو ډېرې رایې ګټلې وي او د دوهم دور د رایو شمیرنه نه ده بشپړه شوې، خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم ځینو غړو د مدني اعتراضونو غوښتنه کړې. آیا دا اعتراضونه به سخت شي؟ دا موضوع احمد شیبر د سیاسي چارو له څېړونکي شکرې بارکزی څخه د مرکې په پیل کې پوښتلې. میرمن بارکزی په جواب کې وویل
خوشنط بار عکس العملونه یې او یم خدای مکړه افغانستان بحران ته نږدې کی. کوم څه چې ډاکټر عبدالله ویلي دا ټول د مغشیانو پر خلاف دی چې ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د پروسې په پیل کې کوم تعهدنامه چې کمیسیون سره امضا کړې وه د هغې پر خلاف ده، او د دې تر څنګ دا پرنسپونو او میکانیزمونو او قوانینو پر خلاف دی چې یو کاندید ځان نوماندی او بیا په پای کې د سوای
د ډاکټر عبدالله انتخاباتي ټیم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې تر ټولو ډیر رای وګټلې او په دوهم دور کې هم پرته له شک چې په میلیونونو کسانو به شغلی عبدالله ته رای ورکړي وي. نو آیا ممکنه ده چې دغه په میلیونونو کسان سولهیز عکس العمل وشي؟
دا د خپل ډاکټر صاحب عبدالله مسؤلیت دی چې خپل پلویان او طرفداران ته وایي چې دموکراتیکه پروسه او د رایو مبارزه همدغه ده، یعنی حتی که هغوی غواړي په بل ډول سره خپل خواشینی څرګنده کړي نو د دوی ټیمې باید مخنیوی وکړي، د دې پر ځای چې دوی هڅه خبرې وکړي چې خلک وپاروي او د هغوی احساسات تحریک کړي. او د دې تر څنګ زه فکر نه کوم چې نن په افغانستان کې نور خبره د زور او تهدید دی. په افغانستان کې خلک د خپل مدني حقونو نه استفاده کوي شي او خلک کوي چې ډیر په مدني ډول باندې خپل غوښتنې وړاندې کړي.
شکر جان برکزي، د مرکې په پیل کې تاسو دې ته اشاره وکړه چې د ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم له انتخاباتي کمیسیونونو سره تعهدات کړی دي. د عبدالله ټیم هم دا خبره مني. فاضل سانچارکی د ویان د ازادي رډیو ته وویل سي دا تعهدات لرو خو د انتخاباتو کمیسیونونه هغه خپل ملي مسؤلیت نه تر سره کوي.
دا خپل تعهدات زه اول راځم ساده مثال غواړم تاسو ته وړاندې کړم. په ټول افغانستان کې دواړه ټیمونو ته ویل شوی چې 14 میلیونه نه اضافه به د رای پانی به ولیږل شي. په دې کې مختلف ولایتونو د لیست او شمیر سره راغلی و. د مثال په ډول باندې ډاکټر عبدالله نیوکه د خوست په ولایت باندې وه، حالان چې خوست کې نږدې څه د پاسه 4.5 لک رای پانې لیږل شوي چې په هغه وخت کې ډاکټر عبدالله ورته شکایت نه دی کړی، ځکه چې کمیسیون مجبور او مکلف و چې واجدین د شرایط د رای ورکولو په پام کې ونیسي. او د دې ترڅنګ د مثال په ډول باندې غور ولایت نه د خوست اضافه رای پانه لیگل شوی چې هغه منل شوی دی. نو زما په اند او زما په فکر چې که چېرته رب عبدالله خپل ستاد نه دغه غوښتنه وکړي چې تاسو کوم تعهدات چې خپله ډاکټر صاحب د کاندید په صفت باندې او د معلومات چې د دوی ټیم ترلاسه کړی هغوی سره یو ځای کړي، نو د دوی ډېر سوالونو ته به د جواب لاره برابره شي. او د دې تر څنګ کوم شکایت چې دوی لري، حداقل موږ قانون او اصولو ته باید درناوی وکړو. شکایتي انتخابات تر اوسه پورې څېړل شوي نه دي، نو څنګه دوی کولی شي چې ووایي مخکې له مخکې نه چې د دوی شکایتونو ته رسیدګي نه ده شوې؟
د انتخاباتي کمیسیونونو او د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د شمیرلو په اړه د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندید عبدالله عبدالله د وروستي دریس په اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له څېړونکي شکریه بارکزی سره مرکه اوریده. د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو غوښتي پریږدي چې د انتخاباتي کمیسیون خپلې چارې په مخ یوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جیمز ډابینز د ولسمشۍ د څوکۍ له کاندیدانو وغوښتل څو پر هغه تعهد عمل وکړي چې د مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کړي. جیمز ډابینز وویل
Our basic view is that the electoral institutions have to be supported.
خغلی رابنس وایي زموږ اساسي نظر دا دی چې د انتخاباتي ادارو ملاتړ باید وشي، باید فرصت ورکړل شي چې خپل کارونه پر مخ یوسي. په انتخاباتو کې درغلي شوي، په لومړي دور کې هم پراخې درغلي شوي، او په وروستیو کې په دویم پړاو کې د دا ډول درغلیو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه رامنځته شول. باید دې میکانیزمونو ته فرصت ورکړي څو کار ورکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي دا هم وویل چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو لپاره تر رسیدو وروسته خوا په خوا کار وکړي. جیمز رابن زیاته کړه نړیوال څارونکي د انتخاباتو د رایو د شمیرلو څارنه کوي، او د هغه تعهد له مخې چې دواړو کاندیدانو د مخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کړي هغوی هم باید د رایو د شمیرلو بهیر وڅاري. دابن سات څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د ولسمشۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله پرون یو ځل بیا د دواړو کمیسیونونو د چارو په نه منلو ټینګار وکړ، او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې خپله بې طرفي ثابته کړي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډېر زر به د انتخاباتو قسمي نتایج اعلان کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ لاساده یې راډیو نه اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نتایجو نږدې نیمایي فورمې دغه کمیسیون ته رسیدلې او ډېر زر به دا پروسه بشپړه شي. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د 9000 محلونو فورمې دغه کمیسیون ته رسیدلې، چې په کې شاوخوا سل فورمې په فرعي خریدو کې راغلي چې په اړه یې باید پریکړه وشي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
نگاه پوکات هم میخونه متوجه باشه ولایت بدخشان ولسوالی کش
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ډیر ژر به د جمهوری ریاست د انتخاباتو قسمی نتایج اعلان کړي. د کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی وایي د شاوخوا 9000 محلونو د نتایجو فورمې ورسیدلی او دا پروسه به ډیر ژر بشپړه شي. نورستانی وایي په ورسیدلو نتایجو کې سل پاکټونه داسې هم شامل دي چې پرته له اصلي پاکټونو په عادي پاکټونو کې دوی ته رسیدلي چې په اړه به پریکړه کوي. دی وایي کمیسیون به دا پاکټونه وڅېړي، دننه پاڼې ګوري، کله طرزالعمل سره سم ډکې وي وبشمیرل شي. که چیرې احیانا کمیسیون دا فکر وکړي چې ځینې تېروتنې پکې شوي او له لارښوونې سره سم نه دي ډکې شوي، کمیسیون به په اړه پریکړه کوي چې یا به له سره شمیرل کیږي یا به تفتیش کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ ایوا وایي که چیرې له طرزالعمل بهر د نتایجو فورمې کمیسیون ته انتقال شي، دا به د منلو وړ نه وي. دغه بنسټ رئیس جانداد سپینغر وایي د نتایجو د انتقال لپاره قانون او طرزالعمل موجود دی چې له مخې باید کار وشي.
خریده باید هماغه خپل شرایط او معیارونه ولري، او دوه درې مداده چې خریدي باید د ناظرینو مشاهدینو په مخ کې ولیدل شي، کنټرول کړی شي، او که چیرې نقایص لري باید لاړ شي بررسۍ ته، تفتیش ته، قرنطین ته. غیر د دینه ورسره بل روش باندې دوی برخورد کوي، طبیعي دغه خلاف د طرزالعمل او قانون راځي چې کمیسیون جواب جوابګوی دی خپل
خود انتخاباتو کمیسیون وای د سارونکو او رسنیو په حضور کې خپل کارونه مختبی هي
هیڅ د کمیسیون تضمین نه دار ارزو نه دار چې د دروازې بسته یو مسله را فیصله کړو بعدن با
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې د قسمي نتایجو د اعلان خبره کوي چې د جمهوری ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله ویلي تر هغې د انتخاباتو په دې پروسې اعتماد نه کوي چې د دې غوښتنې نوي منل شوي. د ضیاء الحق مرخیل د دندې زندول، د کمیسیون د 15,000 نویو ګمارل شویو کارکوونکو لرې کول او د څه باندې 5,000,000 رایو د استعمال په اړه د وضاحت غوښتل د عبدالله درې غوښتنې دي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د مدني ټولنو ځینې فعالان وایي چې د ولسمشۍ د څوکۍ د کاندیدانو د وخت مخکې وړاندوینو او زشتو الفاظو په کارولو سره په افغانستان کې ډیموکراتیک بهیر له ستونزو سره مخ کړی دی. خان محمد سین په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د رنگین کمان، همسو، تعقل او د ښځو د حقوقي خدماتو په نامه د مدني بنسټونو مسؤلینو د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو وروسته د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې د کاندیدانو وروستي دریز په هیواد کې د ډیموکراسۍ پر بهیر ناوړه اغېز کړی دی. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې په څرګندو شوو ستونزو خبرې وکړې او له کاندیدانو یې وغوښتل چې د انتخاباتو کمیسیون لخوا د وروستیو نتایجو اعلان ته انتظار وکړي. د تعقل د علمي او تحقیقي ټولنې رئیس محمد شفیق بشریار د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ستونزو په اړه د دې ټولنې اعلامیه ولسته او وویل
پیش داوری و قضاوت های پیش از وقت نامزدان ریاست جمهوری
در جمهوری ریاست د کاندیدانو به وخت وړاندوینې قضاوتونه او یو د بل پر وړاندې د ناوړو ادبیاتو کارول هغه څه دي چې د دیموکراسي په شرایطو کې هیواد له ګواښونو سره مخ کړی دی. مونږ د وضعیت اندېښمن کړی یو او د هیواد په ګټه نه ګڼو. مونږ له قانون څخه سرغړاونه مردوده ګڼو.
دا په داسې حال کې د چتردې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دواړو کاندیدانو غوښتي و چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه دي وړاندوینې نه کوي. د دې مدني ټولنو مسؤلینو تاکید وکړ چې د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات په بشپړه توګه له درغلیو پاک نه وو او په ځینو برخو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ځینې کارکوونکي هم د ستونزو په جوړولو کې دخیل وو. دوی په یو شمیر محلونو کې د رای پاڼو کمواله، د جعلي کارتونو کارول، د حکومتي مسؤلینو مداخله، د انتخاباتو قومي کېدل او په ځینو مرکزونو کې د زورواکو مداخله په انتخاباتو کې عمده ستونزې وبللې. دې ټولنو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې شوې درغلۍ دي په جدي توګه وڅېړي. په دې غونډه کې د همسو د مدني ټولنې غړي عباس فراسو په دې اړه وویل
تقلبات و تخلفات و تخطی های انتخاباتی
هر دول انتخاباتی تخطیو او درغلیو تا باید پا غوث توگه رسیدگی وشی. پا دی کار که باید لطبیز او تعصب سخکار وان خستل شی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د کاندیدانو د ټیمونو غړو یو بل په درغلیو تورن کړي او حتی خپل ټیم بریالی اعلان کړی دی. بلخوا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم دور کاندید عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په انتخاباتي کمیسیونونو بې باوري وښوده او خپلو ټولو سارونکو ته یې وویل چې په انتخاباتي مرکزونو کې د څارنې ماموریت پای ته ورسوي. د مدني ټولنو مسؤلینو له کاندیدانو دا غوښتنه هم وکړه چې له کمیسیونونو سره د متقابل احترام خوندي وساتي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د پنځم به ورځې نه وخت په خوست کې د افغان حکومت یو شمیر لوړپوړو حکومتي چارواکو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل چې حکومت به د هغو قبایلي سیمو د کډوالو سره بشپړ مرسته وکړي چې د کرخې لا غاړې څخه د وروستیو عملیاتو او بمباریو له کبله راکړه شوي. بل خوا ته د خوست چارواکي وایي چې په وروستیو ورځو کې د کډوالو ورتګ زیات شوی او د مرستو لپاره یې پوره امکانات نه لري. نجیب الله لوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت یو لوړ پوړی پلاوی چې په ترکیب کې د قومونو او سرحدونو چار وزیر محمد اکرم خپلواک، د کډوالو چار وزیر جماهیر انوری او د بیلابیلو وزارتونو یو شمیر مسؤلین هم ورسره ملول، د خوست د میلمستون په ودانۍ کې د وی خبري ناست د لارې هغو کډوالو سره د پوره مرستو د کولو ژمنه وکړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو څخه په دې وروستیو نیو کې راکړه شوي او دا مهال د خوست په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې اوسیږي. د خوست د ولایتي ادارې د مسؤلینو د وروستیو ارقامو له مخې خوست ته د راغلو کډوالو شمیر تر 100,000 اوخته او د مرستو د ښه تنظیم لپاره کډوالو ته د ګربزو د بورخیرو په سیمه کې یو کیمپ یا پنغالی هم جوړ شوی دی. په یاده خبرې ناسته کې د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک وویل چې افغان حکومت ژمن دی کډوالو سره تر هغه چې په قبایلي سیمو کې حالات سمیږي د دوی د اوسېدلو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا تعهد د افغانستان اسلامي جمهوریت سپاري چې په ټول وسه او توان به د دوی لپاره دلته د آرام ژوند او تر څو چې دوی دلته اوسېږي تر څو چې په خپلو سیمو کې امنیت راځي د اوسېدو لپاره هر ډول شرایط آماده کوي او د دې لپاره هم قومونه هم ولسونه هم د افغانستان حکومت متحد ده.
د قومونو او سرحدونو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د قبایلي سیمو څخه د راغلو کډوالو سره د خوست د خلکو او قومونو د مرستو له کبله قدردانی وکړه او وی غوښتل چې د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره د په ګډه خپل امکانات له کډوالو نسپموي.
هیله مو د ټولو دوستانو څخه دا ده د خوست د محترمو قومونو څخه دا ده چې تر اوسه پورې په دې اړوند باندې قرباني ورکړې ده چې هغه د کرخې ای خوانه راغلي دي د شمالي وزیرستان د جنوبي وزیرستان او د نورو منطقو نه هر هغه څه چې د دې په امکاناتو کې وي هر هغه څه دې په وس کې وي د حکومت سره په ګډه د نړیوالې موسسات سره په ګډه باندې تر څو جدي سره مرسته او کومک او همکاري وکړو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی ویل چې په دې وروستیو کې خوست ته د مهاجرینو لړۍ تیزه شوې ده خو کډوالو سره د مرستو بهیر ښه تنظیم شوی او لازم مرستې ورته رسیدلې دي. خوست والی د ځایي ادارې سره شته امکانات لګیات کړل او د وزیرانو یو غوښتل چې مرکزي حکومت او د کډوالو په چارو کې نړیوال مرستندویان دي خپلې مرستې ډیرې کړي.
د 2000 را په دې خوا د کډوالو شمیر به حد زیات شوی تقریبا شاوخوا لس زره کورنۍ ته کډوال رسیږي. دا د لکړو په منطقه کې د تڼۍ پولیسوالۍ کې د ګربز پولیسوالۍ کې د سپیر پولیسوالۍ کې د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې او خپل مرکز کې ځینې ځایونو کې د دې کډوالو شتون شته. تر اوسه پورې چې مرستې هغوی ته رسېدلې په دې کې 5,502 ماشومانو ته واکسینونه ورته ورکول شوي. خوشبختانه نن د 500 کورو لپاره خوراکي مواد هم ورسېدل چې هغه هم په هغه ځای کې دا کمیسون دلاري هغه ته ورتوځي کی.
د یادونې وړ ده د شمالي وزیرستان په ګډون په یو شمېر قبایلي سیمو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله هر ورځ په ګڼ شمېر کې کورنۍ خوست راوړي او د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې استوګنه اختیاروي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غشنا رادیو اوریدا خو تاسو د ازادې رادیو ته خوږی د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په غنو قرنو کې د فم په 3.5 اوریدل شي. افغان پولیس تصویر ما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستانی ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او د دې هواد د پوځي چارواکو په وینا د دې عملیاتو په 15 ورځې د وزیرستان په میرانشاه او نورو سیمو کې د وسلوالو مرکزونه پنه کړی چې پترس کې د دوی په وینا د اتو ازبک جنگیالیو په ګډون درویش وسلوال وشل شوی دی. زبیح الله شفق له پیښور نور تفصیل راکړي.
دا ډیورن کرخه د سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري چې تر دې دمه په کې په سیمه کې مشتو سختري ز وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاړول ده. د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر یا ایس پی آر لخوا د پنځمه پرس په یو خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې پاکستاني جنگي الوتکو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په 15 ورځ د دې ایجنسی په میرامشاه او یو شمېر نورو غرنۍ سیمو کې د مشتو سختري ز وسلوالو پر مرکزونو هوائي بریدونه کړي چې په ترڅ کې د توز بک جنگيالو په ګډون لګ تر لګ درویش وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپيان شوی دي. دوی هم راز وای چې په دې بریدونه کې د وسلوالو ډېرې مرکزونه او د باروتو زیرمه هم له منځه وړي دي او په خبرې چې په شمالي وزیرستان کې له پلان سره سم پوځي عملیات مخ پر وړاندې روان دي. د پاکستان حکومت د تیر یکشنبې راهیسې افغان پولیس تصویر ما په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد تر هغې وروسته پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کومه مثبته نتیجه ورنه کړه. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان بې ځایه شوو خلکو ته په بنو کې کیمپونه جوړ کړي او د دوی د نوم ثبتونې لړۍ روانه ده. د شمالي وزیرستان یو ځای خبریال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه پورې له شمالي وزیرستان څخه شاوخوا 3 لکه کسان کړه شوي چې د کیمپونو پر ځای د خپلوانو په کورونو، هوټلونو او همدارس په کرایي کورونو کې اړولې دي. نوموړی وایي دا خلک کیمپونو ته ځکه زړه نښه کوي چې هلته د څښاک، د اوبو، برق، روغتیا او دا ډول نورې لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان افغانستان ته ډاډ ورکړی چې خاوره باید د هېواد پر ضد ونه کارېږي او موږ له افغانستانه هم ورته هیله لرو. د دې وزارت لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستان له افغان دولت غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اوږدو کې پر پاک افغان پوله امنیتي تدابیر لا سخت کړي څو ترهګر له سیمې څخه ونه تښتي. یاد دي وي چې پاکستاني پوځ تر هغې وروسته په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په دې سیمه کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ په نامه یوې وسلوالې ډلې د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر د خونړي برید مسؤلیت ومانه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
دوستانو سم په مکلي ور بیا دا مهمه خبرونه سرته کوته. د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتي کمیسیونونو کار ته د فرصت ورکړي. دا ولسمشر د څوکۍ د دویم پړاو کاندید عبدالله عبدالله پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې خپل بې طرفي دې ثابته کړي. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون یو ځل بیا د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. نوموړي په پرونیو خبرو کې یو ځل بیا د پاکستاني لورینه غوښتنه کړې چې په وزیرستان کې روان پوځي عملیات دغلته له توپیر پرته د ټولو سختریزو وسلوالو خلاف ترسره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما وایي هیواد د عراق په کړکیچ کې د مرستې په خاطر اقدامات کوي. د پاکستان پوځ وایي د دوی ځواکونو د افغانستان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې 23 تنه نور وسلوال وشلي. او د اوکراین ولسمشر په خپل نوي ټیم کې د څو مهمو دولتي پوستونو لپاره د کاندیدانو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړ. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. اسادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. اونیس پروګرام ترازو یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. له یاده مو باسئ چې د ډرامې له خپرېدو وروسته نسیم شفق د ځوانانو سره په تړلو مسلو بحث لري. تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې برخه واخلئ.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د دوو کلیو ترمنځ پریکړه وشوه چې د بند او سړک په ځای به خوانځي جوړوي چې د کلیو ترمنځ شخړه پای ته ورسیږي. خو د دې پریکړې په اوریدو اکرم خان په غوسه له جرګې ووت. دا چې ولې یو څه څرک یې په نننۍ ډرامه کې لګیدلی دی.
گلدسته خدای دې خدای سره وکي. تا په مړینې کو زما کور خراب شو. دا دوه کاله ز خپل په ژوند پوه نه شو. د خدای داد مورې ستا خو ټول ارمانونه په زړه پاتې شول او تورو خاورو ته لاړې. نن خو زما زړه ټوک ټوک شو. هیرولی دې نه شم، هیرولی دې نه شم.
دا څوک دی چې د اکرم خان د میرمنې قبر ته ناست دی؟ صبر چې لږ مخکې ورشو. او خدایه، اکرم خان لا له دې ژړاګانو لاس نه دی اخیستی. اکرم خان
راځه راځه، ملک نواب ستړی مچې
خوار مچې. اکرم خان دا دې څه شروع کړي یار؟ مړی دې خدای وبخښي او ژوند ته دې خدای دې زړه صبر ورکي.
آمین. خود صبر کولم ډیر ګران کار ده. ستانه به څه پټکم، ته مې د کور سړی.
هو خو سړی چې خپل ځان په خپله دلاسه نه کړي ځینې غمونه دې ریدو نه وي.
یاره نن خو مې بیخي دا د خدای داد مور سترګو ته ولاړه ده چې هرې خوا مخ ګرځومه دا هم ورسره تاویږي.
ولې اکرم خانه، څنګه د غم بیا را تازه کړی ده؟ دوه کاله شو چې میرمن دې وفات شوې او له جرګې هم داسې په توندۍ وتې. ته خو پخوا د جنکۍ د مکتب سره دومره وران نه وې کنه.
ملک نوابه، زم په خپل کار پښیمانه شوم، خو څه وکړم، بنده په خپل وس پړ دی، نور مې نشو زغملی.
څه دې نشوای زغملی؟ اوف وی وی، دا څه خاورې او دوړې دي، پاسه چې ځو.
ملک صاحب، په کلي کې د ښوونځي جوړېدل د ګلدستې لوی ارمان و، خو نن چې دا ارمان یې پوره کېدو، زما ګلدسته مړاوې ده او دا مکتب به راته د هغې غم تل تازه ساتي. هغه خوارکۍ او ماشوم مې خو د ښځینه ډاکټرې د نشتوالي نه مړه شوه.
خوبه څونه هیله کیږي کړي ورکه شي، زه له ګرمۍ مړه شوم او ته له شوقه د تنارې غاړې ته راځې. بسم الله.
د تنار پور پخه شي پری، د خدای دات په کور زړه شي پری. هی هی زما ګل پری جانې، تو اس میں چر کے سر سیالی کا ویا
سورا کی کا یا دی گازو داش خود را توا نخیستا دی تنارا لکی میں اس ترگی را ہوویستی او تدا را پوری ملان ڈیام بہیا پشی چی اس طرح سارا پکاسا کے شریکا نشی
والے بدل باندے ملان ڈیوام جڑ دی بدماشا نور تک پلے خزی سے داس لنڈی وائی اللہ کزی چی داتا وائی گازی داش بام وشی که خوالا پسا بر خوالل کی گی
دیتا وائی لور پلوٹا تیر کول حالا از کوټې ته لکه چې خان کا راغی.
لاړم ځم پدمشه
دا خالی ما ترور ده.
راشه زویا منډه مو وهه، خان کاکا دې نه دی، زه یې مالی ما ترور دی. استونه می خوګیږي ځکه می غږ در ډول دی. ګلپری ولې سوره دی؟
ګلپری زړه دې پدمشه دې غاټ به در ناخله.
ستړي مشي علی می ترورې.
ښه ده شي لورې.
ترورې په دې لوښي کې د اتمان د اوړو حلوا راته راوړې ده.
وی ځان دې وخورم زویه، حلوا نه ده، یوه پیړه اوړه مې راوړه چې ګلپرین ګور مې راته پخه کړي.
څه
چې حلوا دې راته نه ده راوړې، زم زم کوټې ته، تاسې خپل کار وکړئ.
هلی رې ښه ده شي، دا اوړه در واخله.
ترورې ما خو تنور وخت اچولی وو، اوس خو سوړ دی.
خیر دی لورې، دومره به نه وي سوړ، ته دا یوه ډوډۍ راته پکې ووهه چې نن مې ډېر ته تناره ډوډۍ ته زړه شوی.
نن ولې هغه بله ورځ مې نه وه درلېږلې؟
هو لورې خیر وسه، خو نن مې
ترورې ته زما رنګه بدوې، زه خپله یې پخه کړه، زه خپله ستړې ستومانه یم.
نه خدای دې نه کړي لورې،
بس که مې پخوله هم اوس یې نه درته پخوم، هغې خپلې نازولې لور ته دې ویسه.
ولې ما خو څه بده خبره درته نه ده کړې، خدای دې ما غوندې هیڅوک هم نه بېوسه کوي.
وا سړیه، دا په تا څه چل شوی؟ یو کیلو بادیان مې میده کړه خو ته لا تر اوسه نه یې جیګ شوی. یو ساعت شو چې ډډه دې وهلې ده، په مخ دې څادر راخور کړی ده لکه موږ نه چې مرور یې.
ښځې دا ډېرې پوښتنې مه کوه، خو په یو څه به خفه یې منو.
ته صبر، زه د اوانګ تاخچه کې کېږدم لکه چې د ځوانۍ حوصله تا ته هم نه ده پاتې چې خاروګانې به دې مغږولې.
ښځې همدا ستا له غمه خو داسې غمجن پروت یم کنه.
وهي د جمیل پلاره، دا څنګه خبرې کوې؟ څه دې اورېدلي دي؟
اورېدلي مې نه دي، لیدلی مې دي. بېله تا یوازې ژوند به څومره سخت وي راته.
څه دې لیدلي؟ زر خبره وکړه، زړه دې راته وچو، چا مې د مرګ درته ویلي.
غلی شه، داسې د مرګ خبرې مه کوه. اکرم خان مې نن ولیده.
اکرم خان خو بار وخت وینې، برید شریک ګاونډی ته دی.
شیری کو بېله پرېږده، ډېر پرې خفه شوم.
پې خفه شوې که ورته په غوسه شوې؟ جمیل ویل چې له جرګې نه په قار ووت.
زه ایله اوس د هغو وتلو او قار په دلیل پوه شوم.
خپله خو لور نه لري، په نورو جنکۍ مکتب نه پرزو کېږي، نوره هېڅ خبره هم نشته.
اجرې پخکارا خبر انداسی وا خو پاسل کی دی اکرم خان زړه ډاکو
کزړه یې ډاک وی او کتش هم دا غی خوې دی هغه خزه ان تر اډا کډا خدای دې و بخي هغه خزه ان تی نه پتنګ و خدای دې و بخي
دی اوسې دلیل هم دا و چې ویلې چې خپل خزه پسې خپه ده او ویلې چې مکتب دې خزه هم یو مان و
وی رښتیا هم خزه په ختم پوېده او اوس خوار یوازې شوایم دی
زما خو ډېر زړه پې وخوږېده ما ویل چې چېرته مو ورته یوه ښځه پیدا کړې وه
ولا دا خو دې بده خبره ونه کړه
هو خدای دې هېڅ کور نه بې ښځې کوي
دا سړی خو یو بل ته د زړه حال وایي نو چېرته یې کومه لیدلې که
هغه خو په دې هکله ډېر عیاناکه سړی ده له خولې نه غږ نه وباسي خو که موږ ورته لږ اخوا دې خوا سترګې واړو او یو څوک ورته پیدا کړو
څوک ورته پیدا کوي او چې پیغله جلی ورته پیدا نه کې نو
نه چې د عمر توپیر یې لږ وي پیغله خواره به له پخوامره سړي سره څنګه ژوند وکړي
یو دوه درې
وای ولی جانا دامانم تو شروع دی باد ماشه
مداره گا نهنگ نخری
ولی جانا حسنا چلا ساعت فساد جور شی شروع دی باد ماشه دات لنگا گوشه ویل دی ما ایم پا دونا وقت رو بونا سر رخ کارا کنی
خدای دادا گوشه تنگا و
های های شروع دی باد ماشه پا من خود نفس رو مشکر من گویل چه لار دوب شوه
او بلگی دی ندی دوبوی رازا تم زن خطا که رازه
یه نزرو دی باد ماشا زن پا هم دی کلی کرا لای شایم اون الان بو خم از داده داره داره اغلا بکمو لکو بکمو
سنگ دی
بکمو
سنگ دی سنگ دی اوپا ودر دی سنگ دی سنگ دی
بکمو
سنگ دی السلام علیکم ملگرو
وعلیکم سلام
لا لری می درته کتل یو بل بو کې مډو بوي لا ورو لو بو سره ټوکی نه دی پکا
ستړی مو شه جميلا
خیر دې نصیب شه خدای دادا ځنی خلک وای چې پلانې سین یا دن خون کار دی خلک ډوبوي هغه بل څه نه دی همدا بې احتیاطي ده
ښه اوس څه نجات پرښته څنګه دی خو راغلی
زه ولسوالۍ ته تللی وم د کرنې او مالدارۍ ریاست ته
هلته دې څه کول جميلا
دلاور خان راته د کار ویلی و هلته مې خپله سوانې وړې وه
څه دلاور خان
هو ورغلم خو نه پوهېږم چې سړی څنګه وکړي
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله د یو کلی زر غونه د ډرامې یو 15 برخه مو واوریده د ډرامې د همدې برخې په اړه چې د کوژدې او واده پر حقوق او شرایط سرخی بحث لرو ملما در سره د دعوت په هنتون د حقوق او شرایط استاد عبدالناصر شفیق تاسو کولای شئ هم د اوس استودیو ته ټلیفون وکړي او خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړي د استودیو د ټلیفون شمیرې دی 0 800 22 15 او 0 900 203 1500 زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینر رامین کاکړ را سره ملګری دی شفیق صاحب ستړی مشه په خیر اغلی بحث ده
مننه کوم وخت
ډیر مننه شفیق صاحب لومړی مهرباني وکړی او د کوژدې او واده پر اهمیت او ارزښت کې یو څه خبرې وکړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو شفق صاحب او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اسلام سپیشل دین چې د انساني ژوند په بیلابیلو اړخونو کې لارښوونه لري او د انسان د لارښوونې لپاره بیلابیل نظامونه لري له دغه نظامونو له جملې څخه یو هم کورنۍ نظام ده او کورنۍ نظام څخه عبارت امداد چې انسان د خپل هغې فطري غریزې د اشباع په منظور او د دې ترڅنګ بلکې په بنیادی توګه د اسلام د پیروانو د نسل د تولد او تکاثر په منظور باندې د اړتیا لري چې هغه ازدواج وکړي او واده وکړي نو د اسلام سپیشل دین چې د ژوند په بیلا بیلو اړخونو کې مسلمان ته لارښوونه کوي او مطلق انسانیت ته لارښوونه کوي، د کورنی نظام په رابطه باندې هم زیاتې لارښوونې لري، او د دې لپاره چې د انسان انرژي بې ځایه هدر لړه نشي نو دا ترغیب او هڅونه کوي چې کله هم انسان بلوغ ته رسیږي باید واده وکړي ترڅو دغه اهداف لاسته راوړ شي، هم د انسان اطمینان او سکون حاصل شي، ځکه د ژوند په بیلابیلو اړخونو کې د کله کله د مشکلاتو ستونزو سره مخ کیږي. او لومړنی هغه هستي یا هغه څوک چې د یو انسان لپاره ډاډ ورکولی شي د ژوند په دې اوږد کاروان کې هغه دغه مېرمن یا خاوند وسي، نو په دې منظور باندې چې لوی خو انسان ته قلبي سکون او اطمینان وربخل شوی وي، او له بلې خوا دغه د اسلامي امت دغه نسل همداسې ادامه پیدا کړي او د تولد او تکاثر هغه اساس هم هدف سرته رسېدلی وسي، نو په دې منظور باندې یعنی د اسلام سپیشلی دین د نکاح په اړخ کې ډېره هڅونه کړې ده. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نکاح زما له سنت څخه ده، او څوک چې له دې څخه مخ اړوي وکي او اعراض وکي هغه زما له امت څخه نه ده. او حتی په یو بل حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ځوانان، چونکه ځوانانو سره دغه غریزه د اول نه پیدا کیږي، که چېرته د دې توان لري چې د کور د واده اړتیاوې پوره کولی شي، هم بدني فزیکی او هم د هغې مالي لګښت تو نو داغه کورنۍ چې څومره د مېرمنې چې څومره نه حقوق یې هغه پوره کول شي، نو تاسو واده وکړي. او حتی که واده نشي کولای نو بیا روژه ونیسي د دوی لپاره چې تاسو غریزه په ماته شي.
مننه شفیق صاحب. اوریدونکو لپاره په ټلیفون نبی ولا مهرباني وکړه لزابل څخه. بله نبی ولا لزابل څخه مهرباني وکړي. ټلیفون لکه چې قطع شوی دی. خی په صورت استاد، په کوژده او واده کې د ځوان او پیغلې خوخه او رضایت څنګه ده، او دا د دوی پر راتلونکو ګډ ژوند باندې څومره تاثیر لري؟
لبد مرغ چې زمونږ په ټولنه کې داسې فکر کېږي چې د اسلام دومره پابندۍ لري، شاید د ځوان نسل باندې دومره پابندۍ لري چې یا د مور پلار له خوا نه باید خامخا په دې مکلف اوسي چې کوم ځای ورته انتخاب کړ په هماغه ځای کې د واده وکړي. په داسې حال کې چې اسلام د نارینه او ښځینه دواړو لپاره دا حق ورکړی چې واده په خپله خوښه سره وکړي، او د بالغ نجلۍ او بالغ هلک لپاره دا بنیادي شرط دی چې باید دوی سره په خپله خوښه واده وکړي. حتی که صغیر لپاره واده شوی وي او هغه بلوغ ته ورسیږي، د اسلام د دین لارښوونه دا ده چې هغوی د هغې نه پات هم بې د بقا او د استمرار حق وده شته، او کنې پسخه کولی هم شي چې کله یعنی د بلوغ ته ورسیږي سموره خپل هغه موقف او دریځ باید اعلان کړي.
نبی الله له زابل څخه مهرباني وکړئ. نبی الله. بله نبی الله زما غږ اورئ؟ نبی الله سر ټلیفوني مشکل ستا ګومان کوم زما غږ دای نه وري. خیر ماته مغږ نه. بله مهرباني وکړئ. نبی الله.
اره ما چې پک شهر سلامونه.
وعلیکم السلام. پښتنه په لاندې ول مطرح کړي د بحث موضوع خو درته اتمن معلومه سره رادیو تعقیب کړي ده.
نبی الله د زابل ولایت ارغنده ولسوالۍ چې دوم خیم لمیلما صاحب نن دا پښتنه ده چې آیا اوس خو زموږ په هېواد کې یعنی زموږ په منطقه کې ولورونه ډېر زیات جګ دي، تقریبا دولس لکه دیارلس لکه لس لکه کلدارې دي، آیا دا کسان داسې معمولي بولي شرعي بولي څه بولي؟ که نه نو که دا نه صحیح شرعي نو څو ولور شي باید اولې د حکومت لخوا یو معمولي ولور نه ورته ټاکل کېږي. مننه د خدای په امان کې.
کور مدان. ډېره مننه نبی الله. کور مدان له زابل څخه. استاد پښتنه دا و چې ولور یا مهر پیغام چې دا ته مهر ویلی سو کدا خو دمون خو ډېره جوړ کې ولور دسې ولور نه لکه چې دی ورو شکایت وکړي چې شپږ لکه افغانۍ یا پنځه لکه، او دا د ځوانانو په وړاندې یو ستر خنډ دی، او رښتیا هم دغسې دا شکایتونه ډېر کېږي. نو په دې اړه کله معلومات ورکړي؟
اسلام د واده لپاره د ښځې یو حق مهر ګڼي، خو کوم شي چې په افغاني ټولنه کې رواج لري هغه ته ولور ور کیږي، او ولور دا په حقیقت کې د مهر تر څنګ یو بل اضافي بوج او پیټه ده چې په اسلام د تعلیمات سره اړه لري. او بیا په ځانګړي توګه باندې چې په کوم لري پرتو سیمو کې چې د دې کوم هغه زیاتواله او ډیرواله ده، هغه بالکل نه د اسلام سره اړه لري او نه د یعنی انساني غوښتنو سره اړه لري. نو دغه جګ ولورونه چې کوم دي دا د اسلامي تعلیماتو څخه مخالف عمل لري، او حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې هڅونه ژمنه کړې ده چې د چا مهر څومره کم وي هغومره ښه خبره ده. تر دې پورې چې د زیات مهر جواز شته، خو ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر باید کم وسي، ځکه دا د انساني فطرت یو ضرورت دی او د دې لپاره چې د ټولو ځوانانو لپاره د نکاح شرایط برابر شوي وسي او ژوند د دوی د اسلام د تعلیماتو مطابق تیر شوی وي، نو په کار دا ده چې د انساني ټولنې د اقتصادي اړخ سره هم مونږ یعنی خپې وغځوو. که چېرته په یو ټولنه کې توان د دې وسي چې مثلا ښځه او خاوند دواړه یعنی په خوښه باندې ښه مهر ټاکي ورکولی شي، ډېره ښه خبره ده، مشکل نشته. خو که چیرې نه وسي نو بیا د ښه خبره دا ده، بلکې ښه نکام هغه ده چې په هغې کې ولور نه بلکې مهر کم وسي.
خو داسې خو به نه وي چې دا ځینې کورنۍ چې په جیب کې اچي یا موټر پرې واخلي،
غټ دا خو ډېرې ستونزې دي. یعنی یو دا چې دغه مهر چې دی دا خو د خپله یعنی د ښځې حق دی، باید هغه ته ورکول کړی کېږي، یعنی که د خاوند لخوا ورکول کېږي، که د خاوند اولیاو د کورنۍ لخوا ورکول کېږي، دا د هغه ځان ته حق دی.
ډېره مننه کورودن استاد عبدالحکیم له هلمند څخه مهرباني وکړئ. عبدالحکیم له هلمند څخه او ټلیفون قطع شو. استاد په کوژده او واده کې د عمر تفاوت دا هم یو موضوع ده، دا څنګه ده او دا موضوع څومره مهمه ده چې باید په پام کې ونیول سي؟ ځکه په ډیرو سیمو کې مثلا ګورو چې یو نارینه مثلا 30 کلنی له یوې 40 کلنی یا 30 کلنی پیغلې سره هغه واده کوي. دا موضوع څنګه ده؟
د اسلام په دین کې د کوف یو مسله مطرح ده چې هغه کې څو اړخونه په نظر کې دي. یو دا چې کله چې نارینه او ښځینه سره واده کوي نو باید د دین یعنی دینی تمایل او دینی انتما هم سره همغږي ولري، په دې معنی باندې چې دیندار سړی به دیندار سره واده وکړي. د هغې تر څنګ اقتصادي هڼه هم په نظر کې ده، که چیرې ښځه د اقتصادي پلوه یعنی پیاوړې وي او د هغه ښه ژوند واوسي، نو نارینه هم باید همغسې واوسي تر څو د ژوند هغه ستونزې په آینده کې هم سره په مخ باندې واوسي.
یعنی دا ځانګړتیاوې ټول باید
ځانګړتیاوې په نظر کې. او د هغې تر څنګ دا خبره هم مطرح ځکه ده چې د عمر تفاوت هم ډېر په کار نه دی، که څه هم د نارینه عمر د ښځینه په رابطه باندې لږ زیات وسی، خو د دې معنی دا نه ده چې بالکل دو چند عمر د هغې د دې مستحق شي پرته مثلا 30 کلن د 40 کلن ښځینه انسان سره واده کوي. دا مناسب نه ده، ځکه چې د عمر په اوږدو کې د هر انسان هغه تمایلات او د هغې هغه لیدلوري تفاوتونه لري. که چیرې مثلا د پوخ عمر خاوند وسي نو هماغسې غوښتنې لري، او که چېرته د کم عمر خاوند وسي هغه هماغسې غوښتنې لري. نو که چېرته د عمرونو تر منځه واټن ډېر زیات وسي نو بیا دا د ژوند کړکېچ را پیدا کوي، ځکه چې فرض کوم مثلا د نارینه عمر 40 وسی او د ښځینه عمر 15 یا مثلا دغه نن پسې لږ ورپورته، نو ښکاره خبر ده د هر ژوند د عمر خپل غوښتنې دي او د ماغه سي دغه لیدلوري دي د ماغه سي غوښتنې دي.
ډیره مننه کوم. له لوګر څخه یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم شفق صاحب، جوړ تخلق
خیر دی کور ودان. مننه ورور، وخت کم دی، پښتنم پلان ډول مطرح کړئ.
شیر محمد هریپالم د لوګر ولایت هریپال آباد کلینه له استاد څخه موږ دغه پښتنه ده کڅوخ په کوچنیوال کې مور پلار او سواده وکي او هغه لوی شي هغه خپل نکاح پس ښه کول شي او کنه ده.
ښه، ډیره مننه کور ودان شیر محمد حریفال لوګر څخه. نو ستاسو پښتنه دا وکه چیرې په وړو کې وړکوالي کې یو کاسته کوژده کېږي او وروسته د غټېږي ځوانېږي، نو بیا دغه کوژده فسخه کولی سي کنه؟ دا هم ضرور هم دغه و.
هو
استاد برانا پیواچی مننه.
بله، یعنی که چې د کوژده د اولیاء له خوانه شوی، یعنی د پلا له خوانه یعنی کله خوانه چې تبن پزمن په پښتني ټولنه کې مشران د کورنۍ اما غیری ته اولیاء عمر ویل کیږي، نو کله چې د بلوغ ته ورسیږي او په دې باندې برازینو وسی دا د کوژده مرحله د همدې لپاره ده چې تقریبا
د
شناخت مرحله ده. نو په دغه وخت کې چې د دوی انتقال د خپل کورنۍ نه د خزینه ذات نه شوی نارینه کورنۍ ته، نو دوی آزادانه حق لري چې د غریکاب ته پسخه کی، یعنی هغه خزې ته دا حق شته چې وایي چې زما دا خوښه نه ده، ځکه چې هغه مخکې ولایت وته د پلار او د نیکه وو، خو لیکن کله چې بلوغ ته ورسېد اوس دا ولایت هغې نه انتقال شو خپله خزینه ذات ته یا نارینه ذات ته، نو دا کولی شي چې بېرته پسخه کړي. او که واده شوی وي نو واده خو ښکاره خبره چې بیا لکه څنګه چې د عامو ودونو لپاره مونږ د خولې صورت لرو، د نکاح د طلاق صورت لرو، هلته هم یعنی که ژوند همغږي ونه لري او د هغوی ترمنځ فکري توازن برابر نه وسي، بیا هم کولی شي چې که نارینه مثلا د دغه حق استعمالول کې د طلاق لار نه کوي او که خزینه دا استعمال غول کینو د خول لار نه،
یعنی د کوژدې فسخه کېدل ډیر اسانه دي.
دا اصل دی په نسبت باندې ځکه چې هغه کې به ډیر ستونزې نه راولړي. بله،
ښه، ډیر مننه. بیا هم تماس لرو، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورور، څوک له کوم جنم ټلیفون کړی؟
یونس احمد له کلکی مزغوره ته.
ښه، اتمن له خوست څخه مو زنګ والی.
خوست کې
خوست څخه د منګالو سیمې څخه.
ښه، مهرباني وکړئ څه پوښتنه لرئ؟
دا پوښتنه ده چې مطلب که د خاوند دین یو رقم وي، مطلب اسلام وي، د ښځې د مطلب د مېرمنې دین بل رقم وي، مطلب غیر اسلام وي، دا به څنګه چې دغه واده کېږي که نه؟
ښه، ډېره مننه. کور ودان نوره، کور ودان. استاده، پوښتنه دا وه چې د ښځې او نارینه یا د نارینه او د هلک او جلۍ د دین مسله دا تفاوت څه وي؟
د دین د یووالی شرط دی، لازمي خبره ده. یعنی مسلمان نارینه به د مسلمان ښځې سره واده کوي. البته د اهلي کتابو ښځینو سره د نارینهو د واده جواز شته، خو هغه په هغه صورت کې چې د اهلي کتابو هغه پخواني معتقدات څنګه وو هماغسې پاتې وي. خو له بده مرغه چې اوس ډېر خلک په دې استدلال کوي چې یاره د اهلي کتابو سره نکاح جایز ده، او اوس موږ کولی شو د اهلي کتابو سره نکاح وکړو، مګر په اوسنۍ شرایطو کې، په اوسنۍ زمانه کې اهلي کتاب د مسیحیت که پیروان اوسي او که د یهودیت پیروان اوسي، هغوی په خپل اصلي مسیحیت او په اصلي یهودیت باندې نه دي پاتې، ځکه دغه ادیان مکمل وهنی پکې شوې دي او حتی معتقدات د هغوی بالکل بدل دي. نو په دې نوم سره استدلال کول دا بې ځایه خبر ده، او مسلمان باید مسلمان سره نکاح وکړي.
ډېره مننه. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 903 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. وګورو چې بیا هم تماس لرو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله، مهرباني وکي، ازادي راډيو ده. مهرباني.
وعليكم السلام، چې مو په خير.
کور ودان رسول کوم جنا؟
د خوست ولایت نن تاسو سره تماس کی. مولوی صاحب، پښتنه مو دغه وخت کې ته یو څه د دې باندې مجبور شې چې یو شخص سره په زور باندې د پلان نه کور او توي چې پلان چې سره دا ورو کو واده وکړه، کوز دا سره وکړه، دا نه غواړي چې سره کوز دا یا خپل ځان په نکاح باندې ورکړي. آیا د دوی نکاح جواز لري کنه چې په زور باندې ته ورته په نکاح باندې ورکړي؟ د خوست ولایت نن تاسو
سره ډېره مننه. له خوست نه ورور ډېره مننه. مننه خسته خیر پر سره تاسو د پښتنه دا و چې د زور نکاح کول دغه موضوع،
یعنی که بالغ انسان له بالغ انسان سره نکاح کوي نو دا حق دی دواړو ته حاصل دی چې متعاقدین دي او متناکحین دي. که چیرته دی په دې وخت کې سکوت کوي، د خپل حق نه تیریږي. نو چې سکوت کوي، دا حق د خپل الله سره ورکړ، او چې کله د سکوت ونکړي او دا انکار وکړي، نو د خپل انکار ادعا کولی شي او هغه ثابتولی شي. دا نکاح په خپل د کورنۍ له خوا نه پسخه نه شي، په محکمه کې هم پسخه کیږي. یعنی دغه ورکونه، نکاح نه مراد دغه ورکونه، دغه کوزن.
یعنی د پښتنې یو برخې دام به کچېرې په زور د سره واده کوي، یعنی رضایت خلاف،
یعنی
څنګه دا؟
یعنی مانا ده چې د زور واده خو داسې نه ده چې دا د سلا په زور باندې سړی چوته په زور انتقالیږي، ځکه انسان متحرک بل اراده شخص دی. نو په دې خاطر باندې که چېرته دی راضي نه اوسي، باید د خپل نه رضایت خلکو ته اعلان کړي چې زه په دې باندې راضي نه اوسي. دواړه خواوې، که هر طرف مثلا ناراضه اوسي، که دواړه ناراضه اوسي، که هر طرف ناراضه، ځکه دا حق هر یو ته په انفرادي توګه باندې اصل دی.
او که چېرې دا خپل نظر سرګندی چې زه رضایت نه درم، په دې صورت کې بیا خو په زور باندې بیا هو نکای
نه خونه کې دانی کا کنه، ځکه دا خو د زور
نکاح
هم دا خبره ده.
ډیره مننه. کور بدن استاد، کله چې د یو خزه کونډه شي دویم ځل نکاح کول، او په دې برخه کې د خزي خوخه او رضایت هم اساسي خبره ده؟
بالکل. یعنی د نکاح لپاره کاغه کونډه وي او کاغه پیغله وسی، رضایت د دواړو لوري وي. یعنی د منتنه کا هنو د خزینه او د نارینه شرط ده. او زمنګ په اور کې دا یو داسې دستور او رواج چې دا کونډه چې کوی دا د دې ملکیت ګرځېدلې د کورنۍ، په دې حال کې داسې نه ده. کونډه هم هماغه انسان دی چې لکه څنګه د پیغله لپاره کوم حقوق حاصل دي. که چېرې د دې خپل خوښه چې د ژوند دغه کاروان پرته له واده نه مخکې نشي وړی، او د ده په هماغه د کورنۍ په غړو کې څوک داسې اوسي او دا خوښه، بیا هېڅ مشکل نشته دی. خو دا د هغې د رضایت پورې شرط خبره ده. او که نه دا یې خوښه نه وي او بل ځای کې خوښه وي، بیا دا د هغې حق دی چې کوم دي کې په نکاح بل ځای کې نوی ژوند جوړوي او نوی نکاح کار اوسي.
که دمو تاسې په وطن کې جناب استاد دوم ځل نکاح کې کله چې خزه کونډه سي دوم ځل نکاح، په ډېر موارد کې لږه څه پښتنه نه کیږي، یا ته په اسانه باندې نه کوم سي ډېره سرسری.
یعنی ما ورته اشاره وکړه چې دا خلق خپل ملکیت ګڼي، دا څنګه ده؟ یعنی دا د واده د دوه لوري شې دي، د خزه او د خاوند ترمنځ ژوندو. چې کله خاوند وفات شو، یا خاوند مثلا د شه حالت په لاره چې ډېر غایب په طويل مدت باندې غایب شو او محکمې فیصله وکړه، دا نور یعنی
متوفا دی یا ختم دی د میت په حکم کې دی، نو دا غنه بعد دا خزه آزاد ده. کچته د خوخه ووسی چې سوکو ته د میړه کورنۍ له خوانه پیشنادیږي، که خوخه ووسی نکاح کولای شي، که خوخه نو ووسی دا چې بل ځکه نکاح کوي او که نکاح نه کوي ځکه دا خزه خپل خوخه.
په ځینو سیمو کې د افغانستان کله چې خزه کونډه کیږي، نو مثلا کېدای شي شل کلنې، پنځه ویشت کلنې، دوه ویشت کلنې، هغه مثلا لیوارې یا یو بل ډېر نږدې خپلوان د مغه کورنۍ مثلا کېدای شي پنځوس کلنې، پنځه څلوېښت کلنې، دغه تفاوت د سند ډېرې هغه سره نکاح کوي. په دې برخه کې
ما مخکې اشاره وکړه چې تفاوت د سند کې هغه د پیغلې او د ځوان تر منځ په نکاح کې وي، او که د کونډې او که د پوخ عمر انسان په
حتی د ماشومانو په نوم
یعنی دا نه ده پکار. د ماشوم دا خو یعنی بالکل جبر دی، نهایت ظلم دی، ځکه د نکاح چې کومې غوښتنې دي هغه یوازې دا نه ده چې په کور کې د چا لپاره کار وکړی شي. نو فلهذا تر څو پورې چې د نارینه او د ښځینه دغه د عمر توازن داسې یو معقول حد کې نه اوسي، داسې لس کاله تفاوت څه خاص خبره نه ده یا دغه نه لږ څه زیات، اما د بالکل د عمر دوچندۍ باندې تفاوت او یا حتی درې چندۍ باندې تفاوت دا نهایت ظلم دی، ځکه چې نکاح اصلا د ځینو غوښتنو په بنیاد باندې رامنځته شوی سنت دی او یا واجب حکم دی، او هغه غوښتنې چې یو بل ته پوره کول ورکولی نه شي، که هغه د فکري توازن د نشتون له امله یعنی د پاینده کې د کړکیچ او د دوی کورنیو ترمنځ د بې باوري او حتی د شخړو لامل ګرځي، نو بیا څه ضرور چې داسې کار ته سړی لاس واچوي.
یعنی استاد په مجموع کې بحث چې راونغړو د هلک او د نجلۍ رضایت په کوژده او په واده کولو په نکاح کې شرط ده، او تفاوت د سن هم باید په پام کې ونیول سي، او دا د ولور په نوم چې دا ډېرې پیسې اخیستل کېږي دا هم ډېر سم کار نه دی، ځکه د ډېرو ځوانانو ملا یې پې ماتې کړې دي، عمرونه په مزدورۍ باندې تیر کړل.
بالکل دا ښکاره خبره، رضایت بنیادی خبره ده، او د عمرونو توازن او تناسب سره ده هم ځکه په کار ده چې دا د ژوند کاروان دی، ډېر اوږد کاروان دی.
استاد د بحث وخت مو پای ته ورسید، نه بجې کېدونکي دي بل